360 में इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी से आम शहरियों पर क्या असर पड़ेगा और क्या ये वक्फा मुस्तकिल जंगबंदी की जानिब पहला कदम साबित हो सकता है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। कई हफ्तों की शदीद लड़ाई का सामना करने के बाद अब से कुछ देर पहले गजा में लाखों शहरियों ने सुख का सांस लिया जब इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू हुआ। जबकि हमास की जानिब से यरगमाल बनाए जाने वाले खानदानों में भी अपने अजीजों से फिर से मिलने की उम्मीद भर आई। इससे पहले कतरी वजारत खारजा के एक तर्जुमान ने दोनों फ्रीकैन के दरमियान माहदे के बारे में बात करते हुए कहा था कि जुमे के रोज जंगबंदी के पहले वक्फे में हमास की जानब से यरगमाल बनाए गए 13 शहरियों को हुकाम के हवाले किया जाएगा, जिनमें खवतीन और बच्चे हैं। इसके बाद इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनी शहरियों को रहा किया जाएगा। माहदे के तहत इन 4 रोज में हमास कुल 50 यरगमालों को रहा करेगा, जबकि इसराइल अपनी जेलों से 150 फलस्तीनी कैदियों को रहा करेगा। इसके अलावा इमदादी ट्रक शहरियों के लिए जरूरी अशिया लेकर गजा के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हमास के मुसल्ला विंग अल कासिम ब्रिगेड्स का कहना है कि जंगबंदी का मकसद गजा के 24 लाख बाशिंदों को खुराक, ईंधन, पानी और गजाई किल्लत पर काबू पाने में मदद फराहम करना है। मगर इसराइली वजारत दिफा ने वाजे किया है कि इस वक्फे में उसकी फोर्सेस गजा से पीछे नहीं हटेंगी। कतर की क्यादत में मिस्र और अमरीका की मदद से आर्जी जंगबंदी का आगाज जुमेरात से हुआ था, लेकिन इसे कुछ रुकावट के बाद आखिरी लम्हात में मुखर कर दिया गया था। दुनिया भर की हुकूमतों ने जंगबंदी के माहदे का खैर मकदम किया है। आशो में बात करेंगे इसराइल और हमास के दरमियान इस ताजा पेशरफ्त के बारे में और ये कि इस आर्जी जंगबंदी का गजा के आम शहरियों की जिंदगी पर क्या असर होगा और क्या ये आर्जी वक्फा मुकम्मल जंगबंदी का पेशखैमा बन सकता है। लेकिन पहले चलते हैं इसराइल के शहर यरूशलेम, जहां सहाफी हरिंदर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। हरिंदर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। पहले ये बताइए कि आज हमास की जानिब से एक दर्जन से ज्यादा बच्चों और खवातीन को रहा किया जाएगा, उनके खैर मकदम के लिए क्या तैयारियां हैं, इसराइली शहरियों में क्या रद्द अमल पाया जाता है?
देखिए, यहाँ पर सभी दिल थाम करके बैठे हुए हैं और इस बात का इंतजार है कि कब 4 बजेगा और ये 13 लोगों को जिन्हें हॉस्टेज बनाया गया है, इन्हें वहाँ से रिहा किया जाएगा। उन्हें रफा क्रॉसिंग से पहले मिस्र भेजा जाएगा और मिस्र से फिर वो इसराइल के एक एयरबेस में लाए जाएंगे, इसराइल के जनूबी इलाके में। तो यहाँ पर अच्छी खासी तैयारी की गई है। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया है, यहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर वहाँ पर तैयार करके रखा गया है। हेलीकॉप्टर से वो रफा से लाए जाएंगे एयरबेस पर इसराइल के, और बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ इसराइल के जनूबी इलाके में वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन उन्हें मिलने का मौका सिर्फ 6 बजे मिल पाएगा और 6 बजे जो है इन लोगों के खानदान के लोगों के साथ उनकी मुलाकात अस्पतालों में होगी। जहाँ तक गरबे उर्दन का सवाल है, क्योंकि ये जो रिहाइयाँ हो रही है और जो मुआयदा हुआ है उसके मुताबिक एक इसराइली जो है उसके बदले में 3 फलस्तीनियों को छोड़ा जाएगा, तो आज 13 जो इसराइली रिहा होंगे उनके बदले में 39 जो है फिलिस्तीनियों को छोड़ा जाएगा। और ये सभी गरबे उर्दन और मशरक़ यरूशलम के लोग हैं जो ये 39 कैदी हैं, और इनको ऑलरेडी यहाँ पर बताया जाए कि उन्हें ले जा कर के ओफर जो प्रिजन है वहाँ पर रखा गया है। इसराइली पुलिस के एक तर्जुमान से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, ये 39 लोग जो हैं ये ऑलरेडी वहाँ पर लाए जा चुके हैं, और जैसे ही 6 बजे इसराइली 13 जो कैप्टिव्स हैं वो जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे इसराइल के एयरबेस पे, उसी के साथ साथ इन सारे 39 फलस्तीनियों को भी छोड़ा जाएगा। तो थोड़ी दोनों तरफ जो है एक थोड़ा सा जो है एक एक्साइटमेंट सा भी दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो पूरा माहौल है यहाँ पर और जिस तरह की कशीदगी से लोग गुजरे हैं और जिस तरह पे यहाँ पे हलाकतें हुई हैं और जिस तरह की जंग हुई है उसकी वजह से यहाँ पे मायूसी हर जगह दिख रही है, चाहे इस खित्ते के चारों तरफ जिससे भी आप मिले उससे इसी तरह की बात सुनने को मिल रही है। तो कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट ऐसा नहीं दिख रहा है। 13 जो खानदान हैं जिनके लोग जो छूटने वाले हैं उनमें भी उनसे भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो एक फहरिस्त जो है वो जारी की जा चुकी है, उनमें भी कोई उस तरह इस बात का दुख है, इस बात की खुशी है कि उनके घर के उनके खानदान के लोग आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बाकी जो लोग हैं जिनके खानदान के लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं उनको लेकर के वो गम का भी इजहार।
इसी पर मैं आपसे बात करना चाह रही थी हरिंदर, इसराइली खानदान जो अभी भी हमास ने या जो ऑलरेडी हमास ने यरकमाल बनाए हुए हैं उन खानदानों की तरफ से हुकूमत पर काफ़ी तनकीद भी हुई। अब जबकि इस माहदे पर अमल दरामद शुरू हो रहा है और आप खुद भी कह रहे हैं कि मायूसी अभी भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन क्या बज़ाहिर हुकूमत पर दबाव कम हुआ है?
देखिए, हुकूमत पर यहाँ पर लगातार जो है दबाव बना हुआ है, यहाँ पर मुजाहरे होते रहे हैं, उन मुजाहरों में न सिर्फ इन खानदान के लोग उसमें हिस्सा लेते रहे बल्कि उसमें यहाँ के इसराइली शहरी भी हज़ारों हज़ारों की तादाद में उसमें शरीक होते रहे और ये लगातार जो है मुतालबा होता रहा है हुकूमत से कि किसी भी हालत में इन लोगों को लाया जाए यहाँ पर, क्योंकि लोग बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुल्क और मुल्क के शहरियों के बीच एक ऐसा बॉन्ड है और एक ऐसा एक दूसरे पर जो है एक यकीन है वो ना टूटे। और इसराइल कहा यह जा रहा है कि इसराइली हुकूमत ने हमेशा कहा है कि जब उसका एक भी शहरी अगर बाहर है तो उसे वापस लाने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार उसके लिए हर कदम उठाएगी। तो यहाँ पर इतने सारे लोग जो हैं वो गजा में हैं उनको निकालने की जिम्मेदारी उसकी है। साथ ही साथ जो है हकूमत पर इस बात का भी दबाव बढ़ रहा है, वजीर आजम की जो मकबूलियत है वो काफ़ी कम हो गई है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अभी ठीक से फैसला भी नहीं कर पा रहे कि क्या किस तरफ वो जाएं, जंग जो है उसको ठीक से वो जो है आगे ले जाएं या फिर पहले इस पर जोर दें। तो इस तरह का यहाँ पर जो है
जमातें उनके पीछे खड़ी हैं, बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक काबीना बना रखी है, आप सियासत की बात कर रहे हैं तो क्या बाकी सियासी जमातें इसराइल के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि अंदरूनी सियासत में भी इख्तलाफ पाया जाता है, तो क्या वो इस डील को लेकर बिन्यामिन नेतन्याहू के पीछे खड़ी हैं?
देखिए, यहाँ पर एक इत्तेहाद की हुकूमत बनी है, यहाँ पर बाकी जो हिज़्ब इख्तलाफ की भी कुछ तंजीमें थीं वो भी अभी शामिल हो गई हैं सरकार में, लेकिन ये सभी को पता है कि ये सिर्फ जो है इस जंग की वजह से हुआ है। लोग दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के साथ नहीं खड़े हैं, यहाँ पर यह भी बार बार कहा जा रहा है और यहाँ पर सियासी तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि उनके दिन जो हैं सियासत में या फिर यहाँ पर पावर में गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि उनका मकबूलियत लगातार गिरती जा रही है। लोगों का ये मानना है कि जंग को किस तरह से आगे ले जाया जाए इस पर उनका ध्यान कम है, वो ज़्यादा गौर इस तरफ फरमा रहे हैं कि कैसे अपनी कुर्सी को बचाई जाए। और बुरी तरह से ये माना जा रहा है कि उनकी फेलियर, उनकी पॉलिसीज की फेलियर की वजह से ये हुआ है जो अभी यहाँ देखा जा रहा है।
हरिंदर मिश्रा यरूशलेम से हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसराइली और फिलिस्तीनी शहरी दोनों की जानिब से जंग में आर्जी वक्फे और यरगमाल बनाए जाने वालों और कैदियों की रिहाई के माहदे पर खुशी का इजहार किया जा रहा है, मगर जहां हमास की तरफ से यरगमाल बनाए गए अफराद के घर वाले तमाम अगवा किए जाने वालों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं इसराइली हमलों के नतीजे में बेघर होने वाले गजा के तबाह हाल रिहायशी मुस्तकिल जंग बंदी की उम्मीद में हैं।
इसराइल का साहिली शहर तल अबीब, इन मनाजिर से बज़ाहिर यहाँ की जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती महसूस होती है, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के हमले में हलाक होने वाले 1200 अफराद और 200 से ज़ायद यगमाल बनाए जाने वालों के अजीजों और उनके साथ खड़ी इसराइली कौम के लिए कुछ भी मामूल के मुताबिक नहीं। दानिम ईरान का बेटा उमरी भी हॉस्टेजेस में शामिल है।
उनके साथ क्या हो रहा है? क्या वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर देखभाल के हकदार नहीं? रेड क्रॉस को कहना चाहिए था कि हमें मगवियों की फहरिस्तें दो, हमें उन तक पहुंचने दो, उनका पता करने दो और फिर इसके बदले में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे इससे कोई मसला नहीं। मुझे गजा के शहरियों से हमदर्दी है, मैं चाहता हूँ कि वो उन्हें इमदाद दें, वहाँ जो लोग मुसीबत में हैं और जिन्हें जरूरियात जिंदगी नहीं मिल रही, मुझे उनसे हमदर्दी है, लेकिन अगर वो देंगे नहीं तो उन्हें मिलेगा भी नहीं। बिल्कुल, ये मशरिक़ वुस्ता है, दुनिया को समझना होगा, हम यूरोप या अमेरिका में नहीं रह रहे, हम मशरिक़ वुस्ता में रह रहे हैं जिसके अपने असूल हैं जो बाकी की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं।
यहाँ लोगों को उम्मीद है कि उनकी हुकूमत बिलाखिर यगमाल बनाए गए तमाम अफराद को हमास से छुड़ाकर वापस ले आएगी।
About the delay in the prisoner release.
تاخیر اور قیدیوں کی رہائی کے بارے میں میرا خیال ہے کہ جب آپ حماس سے معاملات طے کرتے ہیں تو آپ کو ہر چیز منصوبے کے مطابق ہونے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے اور آپ کو سرپرائزز کی توقع رکھنی چاہیے، لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ وہ رہا ہو جائیں گے۔
ادھر غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع شہر خان یونس میں جنگ سے دربدر ہونے والے فلسطینیوں کی اس خیمہ بستی میں کچھ بھی معمول کی زندگی جیسا نہیں۔ اسرائیلی حملوں کے باعث اپنے گھر کو چھوڑنے پر مجبور عمر السلاوات کا خاندان یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ بندی کا معاہدہ ان کے گھر واپس لوٹنے کا سبب بنے گا۔
نہ گیس ہے نہ خوراک، بہت مشکل ہے خیمے کی زندگی، ہمیں اس سے پہلے کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا۔ ہر روز ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم آج مرے یا کل، اسکول سے خیمے میں آ گئے ہیں۔ بہت افسوسناک زندگی ہے۔ جب جنگ بندی کی بات ہوتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ چار دن کے لیے جنگ بند ہو گئی، پھر جب ہوائی حملوں کی آواز آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم ہمیشہ کے لیے جنگ بندی چاہتے ہیں، ہم ویسی ہی زندگی چاہتے ہیں جیسی دوسرے ملکوں میں ہے، جہاں بچے آرام سے کھیل سکیں، کوئی لڑائی نہ ہو، جہاں زندگی میں کوئی جنگ نہ ہو۔ ہم نے بہت جنگ دیکھ لی۔
میں بور ہو گئی ہوں، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، اپنے دوستوں کے پاس، اور اپنے کھلونوں سے کھیلنا چاہتی ہوں اور اپنے پسندیدہ کھانے کھانا چاہتی ہوں۔
ہم مکمل جنگ بندی چاہتے ہیں، ہم چار دن کی جنگ بندی نہیں چاہتے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہمارے بچے تھک چکے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔
7 اکتوبر کے بعد سے غزہ کی 23 لاکھ آبادی کا 2/3 در بدر ہو چکا ہے، جبکہ ہزاروں فلسطینی اب بھی روزانہ جنگ سے بچنے کے لیے جنوب کی جانب نقل مکانی کر رہے ہیں۔ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
کیا یرغمالوں کی رہائی اور عارضی جنگ بندی مستقل جنگ بندی کی جانب پہلا قدم ہو سکتا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر سفارتکار عاقل ندیم، جو انڈونیشیا میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ عاقل صاحب، یہ بتائیے کہ قیدیوں اور یرغمال کی رہائی کے علاوہ اس ڈیل کا ایک اہم پہلو غزہ کے شہریوں کے لیے ضروری امداد کو ممکن بنانا ہے، اور عالمی اداروں کے مطابق جتنی جانیں وہاں ضائع ہوئی ہیں اور جتنے شہری دربدر ہوئے ہیں، ہنگامی امداد انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح کے حالات ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان چار روز میں کافی امداد وہاں پہنچ سکے گی؟
یقیناً، جس پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے اس کے چار دنوں میں تو اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے، اس میں رحل کافی دیر لگے گی۔ تو میں اسی لیے سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ بندی ہے صرف چار دنوں کے لیے نہیں رہے گی، یہ آگے بڑھے گی، کیونکہ میرا خیال میں اس معاہدے کی ایک شک یہ بھی ہے کہ اس چار دنوں کی جنگ بندی کے بعد اگر حماس نے ہر روز 10 یرغمالیوں کو رہا کیا تو ایک دن کے لیے وہ جنگ بندی آگے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے۔ تو اس اگر اس حساب سے دیکھیں تو تقریباً ایک مہینے تک وہ اس جنگ بندی کو تھیوریٹیکلی ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پیریڈ میں اگر یہ لمبا پیریڈ ہوگا تو یہ جو ریلیف ورک ہے اس میں کرنے میں آسانی ہوگی، لیکن میرا خیال میں ابھی بھی اس مانیومنٹل ٹاسک، یہ بہت تقریباً اب ایک اندازے کے مطابق 60% کے قریب جو رہائشی عمارتیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک شہر کی 60% رہائشی عمارتیں تباہ ہو چکی ہوں تو ان لوگوں کو واپس آباد کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ تو یہ کافی ایک لمبا پروسیس ہوگا، اور میرا خیال میں جنگ بندی بھی زیادہ دیر کی ہوگی۔ امریکہ نے یہ اتنا اہتمام صرف چار دنوں کی طرف جنگ بندی کے لیے نہیں کیا ہوگا، اور اگر اسرائیلی جو یرغمالی ہے وہ جب واپس آنا شروع ہوں گے تو تب اسرائیل کے غصے میں بھی تھوڑی سی کمی آئے گی، اور انہوں نے دیکھیں حماس کو کافی نقصان پہنچا چکے ہیں، حماس کا انفراسٹرکچر کافی اس میں ڈینٹ ڈالا گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے 14,000 سے زیادہ انوسنٹ سیویلینز کو بھی مار دیا ہے۔ تو اب میرے خیال میں اس سے زیادہ اور کیا غزہ کو تباہ کرنا ہے، اور اس سے زیادہ کیا اور فلسطینیوں کو یا حماس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں اسٹیج آ چکی ہے کہ اب یہ ایک لمبے عرصے کے لیے سیز فائر ہوگا. 45 دنوں سے مسلسل گولہ باری کی جا رہی ہے, ایریل بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, تو اب اس سے زیادہ تو میرا خیال میں اسرائیل کے پاس کچھ اور مواقع نہیں ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسرائیل کی انٹرنیشنل کنڈمنیشن گورنمنٹ لیول پہ تو شاید نہ ہو, یورپ میں یا امریکہ میں دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ تو شاید کنڈمنیشن نہیں ہے, لیکن پبلک آؤٹ ریچ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں اینٹی سیمیٹزم کے بھی واقعات ہونے شروع ہو گئے ہیں, یورپ میں بھی ہو رہے ہیں. یورپ میں جس طرح عوام باہر اسرائیل کے خلاف اسپیچ دے ہیں, تو یہ میرا خیال میں اسرائیل کے لیے ایک اچھی منظر کشی نہیں ہے. تو وہ میرے خیال میں اب اس کو جلد از جلد اس چیپٹر کو کلوز کرنا چاہیں گے. وہ اپنے جو آبجیکٹو ہے کہ وہ حماس کو نقصان پہنچائیں, اپنے غمالی رہا کریں, اگر وہ آبجیکٹو ان کا اچیو ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں انہیں لمبے عرصے کی سیز فائر پہ کوئی زیادہ اعتراض نہیں ہوگا.
یہ بتائیے کہ مذاکرات کے پس منظر میں مسلمان ممالک میں سفارتی طور پر قطر ایک اہم ثالث کے طور پر ابھرا ہے. عرب اور مشرق وسطی کے سیاسی تناظر میں قطر کے کردار کی کیا اہمیت آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے قطر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں ایک نیوٹرل پوزیشن لے رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات اس وقت بھی خراب ہوئے جب انہوں نے ایران کے جو کنڈمنیشن تھا یا ایران کے خلاف جو سینکشن وغیرہ تھی ان کا ساتھ نہیں دیا تھا اور ایک نیوٹرل سی پالیسی اپنائی تھی. انہوں نے طالبان کو بھی ہوسٹ کیا اور ان کے ساتھ جو امریکہ کی نیگوشیشن تھی ان کو بھی ہوسٹ کیا اور سکسیسفلی وہ کنکلوڈ ہوئی. اور کیونکہ ان کے پاس ایک اکنامک لیوریج بھی ہے تو اس وجہ سے وہ ایک افیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں اور ان کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں. تو میرے خیال میں وہ ایک بڑی آئیڈیل پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک سالسی کا اچھے طریقے سے رول ادا کر سکے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک عرب ملک ہے اور عرب ملک ہے تو حماس جو ہے وہ میرے خیال میں ان پہ زیادہ اعتماد کریں گے بہ نسبت امریکہ کے یا چین کے یا روس کے. تو میرے خیال میں اس وجہ سے ہم قطر کی جو ایک اہم طاقت کے طور پہ ابھرا ہے.
اور امریکہ کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ اس نے بھی اپنا کوئی کردار ادا کیا ہے اس ڈیل میں؟
یقیناً میرا خیال میں امریکہ کے کی ایکٹیو ڈپلومیسی کی وجہ سے یہ سیز فائر وجود میں آیا ہے. تو امریکہ نے میرا خیال میں دیکھ لیا کہ اب کافی جو ان کے مقاصد تھے اسرائیلی اوفینسو کے جو مقاصد تھے وہ اچیو ہو چکے تھے اور اب وہ گراؤنڈ انویژن انہوں نے شروع کیا. تو گراؤنڈ انویژن میں کافی پرابلمز ہو سکتے ہیں اور ابھی پرابلمز آنے شروع ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے میرا خیال میں یہ وقتی طور پہ انہوں نے یہ سیز فائر کا اہتمام کیا اور امریکہ کو چاہیے کہ اس میں تھوڑا سا اس سیز فائر سے آگے بڑھ کے ان کو قدم اٹھانا چاہیے کہ وہ ایک آنسٹ بروکر کے طور پہ آزو ایکارڈ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کریں اور یہ بار بار کے جو مسائل مڈل ایسٹ میں آ رہے ہیں ان کو ان سے بچا جائے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے غزہ کو بہت سارے میں نے جو امریکن جو انٹلیکچوئلز ان سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کنسنٹریشن کیمپ ہے. تو اگر غزہ ایک کنسنٹریشن کیمپ ہے تو اس میں جو رہنے والے اگر وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کیا راستہ رہ گیا ہے؟ ان کے پاس میرا خیال پیسفل اسٹرگل کا تو کوئی راستہ نہیں رہا. تو وہ یقیناً کوئی وائلنٹ قسم کی اسٹرگل ہوگی جسے وہ باہر نکلنا چاہیں گے. آپ دیکھ لیں کہ پچھلی 3 دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ اس وقت تو حماس نے اسرائیل پہ اٹیک نہیں کیا تھا لیکن اسرائیل نے 3 دفعہ حماس 2008 سے جب سے حماس اقتدار میں آئی 3 دفعہ وہ غزہ پہ اٹیک کر چکے ہیں. اور وہ جس طرح وہ ان کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کہ جی وہ لان کو صاف کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے مظالم سے تو یہ مسائل حل نہیں ہوتے.
جانے سے پہلے یہ بتائیے گا ندیم صاحب کہ مسلمان ممالک کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ تو آپ کو پتا ہے, تو کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ مکمل جنگ بندی کی راہ ہموار ہو؟
میرا خیال میں مسلمان ممالک خاص طور پہ عرب ممالک جو وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اسے اجتناب کیا ہے. مثلاً وہ اگر شروع میں ہی اسرائیل پہ پریشر ڈالتے اور جن کے سفارتی تعلقات تھے وہ سفارتی تعلقات کو ختم کر سکتے تھے, وہ تجارتی سینکشنز ان پہ لگا سکتے تھے, تجارتی تعلقات کو کم کر سکتے تھے, اور بہت سارے اقدامات تھے جو کہ وہ اٹھا سکتے تھے جس سے اسرائیل پہ پریشر پڑتا. لیکن میرا خیال میں ان پہ امریکہ کا زیادہ پریشر ہے اور وہ اس پریشر کی وجہ سے اس قسم کی کوئی ڈیسائسو ایکشن نہیں لے سکے. تو میرا خیال میں مسلمان ممالک خاص طور پہ عرب ممالک میں اتنی قوت نہیں ہے یا اتنی طاقت نہیں یا اتنی ول نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو فورس
کرے. تھینک یو سو مچ سر, وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے آپ سے اجازت چاہیے. بہت شکریہ آپ کے تجزیے کے لیے اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے. 7 اکتوبر کو حماس کے حملے اور اس کے بعد کی فوجی کارروائی نے اسرائیلی معاشرے میں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کو مزید گہرا کر دیا ہے, لیکن کچھ خاندان ابھی بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ عرب اور یہودی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اور ایک ساتھ رہنے کا طریقہ شاید اپنے بچپن سے ہی سیکھنا پڑے گا, اور اسکول اس میں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں جہاں سے یہ سیکھنا شروع کیا جا سکتا ہے.
گائے الحنان ایک اسرائیلی شہری ہیں جنہوں نے ارادتاً اپنے بچوں کو ایک منفرد ماحول والے اسکول میں داخل کرانے کا فیصلہ کیا ہے جہاں یہودی اور مسلمان طلباء ایک ساتھ کلاسز میں شرکت کرتے ہیں.
اس کے بہت سے فائدے ہیں, اگر مجھے ایک چننا پڑے تو وہ یہ کہ ان میں اسرائیلی یہودی شناخت کا ایک اہم جز موجود نہیں, اور وہ ہے دوسرے لوگوں کا خوف.
گائے کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسے اسرائیلی معاشرے کے خلاف لڑ رہے ہیں جو کہ تنازعات میں الجھی ہوئی اور ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں صرف تقسیم, دوری اور تصادم ہے.
بہت پھلتی پھولتی نسلیں, اور اس سے بھی زیادہ میرا مطلب یہ ہے کہ یہودی, عربی اور مسلمان ثقافت میں ایک ساتھ پروان چڑھیں, ان کا وجود ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہیں.
اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے دوسرے مسلمان طلباء کے ساتھ سکول جائیں جن میں اسرائیلی عرب اور ان فلسطینیوں کی اولاد ہیں جو 1948 میں اسرائیل کے خود مختار ریاست بننے کے بعد اس کا حصہ بن گئے تھے. عرب نسل سے تعلق رکھنے والے افراد اسرائیل کی آبادی کا تقریباً 18% ہیں, اور اس اقلیتی آبادی میں گائے کے بیٹے کے بہترین دوست بھی شامل ہیں.
میں کہوں گا یا تو ایڈم یا لیام, دونوں بہت پیارے باکمال بچے ہیں, دونوں فٹ بال میں بہت اچھے ہیں, ان دونوں کی یہودی ماں اور فلسطینی باپ ہے.
حیفا اسرائیل کا ایک منفرد شہر ہے, یہ ان نایاب جگہوں میں سے ہے جہاں مخلوط جوڑے رہتے ہیں, جہاں یہودی اور مسلمان برادری دونوں اکٹھے رہتے ہیں, باہمی رواداری کی فضا کو فروغ دیتے ہیں. یہ ماحول غزہ کی حالیہ جنگ سمیت اہم مسائل پر مذاکرات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, اور حال ہی میں یہ چیز حیفا کی محمود مسجد میں واضح نظر آئی جب یہودی اور مسلمان ایک شام اکٹھے گزارنے کے لیے جمع ہوئے اور ملک کے باقی حصوں کو امن اور بقائے باہمی کا پیغام دیا.
میں اپنے تمام پڑوسیوں کو جو نہ جانے کیوں ہم سے خوف زدہ ہیں دعوت دیتا ہوں انہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم یہاں اسرائیل سے پہلے اور اسرائیل کے بعد پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں, اور ہم اپنے محلے میں مل جل کر بقائے باہمی کے ساتھ رہتے ہیں.
اس وقت غزہ کی جنگ نے تفریق پیدا کر دی ہے جس کا غزہ سے باہر پھیلنے کا خطرہ ہے, لیکن یہاں اس جگہ جہاں اسرائیلی اور مسلمان اکٹھے رہتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو اب بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تنازعات کا حل اور پائیدار امن کا حصول ممکن ہے. پلار سبریان کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com پر آئیے, اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل آپ جانتے ہیں. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت. वो तो नीचे करे स्क्रिप्ट।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمو ارزوګانی آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپ ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او یا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی کی یا پښه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپ ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ
او وګورئ.
نن او وضعیت
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن او وضعیت د خبرونه درنو قدرمن اوردونکو السلام علیکم. زه ستاسو کوربا متی ولابد په نن خبرون کې تاسو تر کله و د خبرونې په لړ کې به اول یو ریپورت ولرو او بیا به د دې ریپورت په ارتباط د خپل ملما سره خبرې کوو. د خړو نړیوال پروګرام وایي چې پاکستان څخه اکثره ستنونکو افغان کډوال د لوګي او نامیدۍ په حال کې خپل هیواد ته ستنېږي چې د بهرنۍ مرستو لپاره ته سخت اړتیا ده. دا اداره وایي چې له پاکستان څخه افغانستان ته د قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د جبري شړلو بهر د پیل رئیس تر اوسه شاوخوا 250,000 سره شو کډوال سره دوی مرسته کړې دي. په دې اړه کې نور تفصيل د اکرام شنواری پر رپورت کې اورو.
د خړو نړیوال پروګرام وایي چې له پاکستان څخه د افغانستان سرحد ته د ستنېدونکو 1,000,000 افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د بودیجې د سخت کمبود سره مخ دي. دغه پروګرام د افغانستان د دفتر وایان ضیاءالدین صافي رسنیو ته په واستولي ویډیو پیغام کې ویلي چې له پاکستان څخه د افغانستان سرحد ته اکثر ستنېدونکو کورنۍ په ډېرې بېوزلۍ او ناامیدۍ کې ستنېږي چې بیرته یو پروسه ته اړتیا لري.
پروګرام غذایی جهان به افغانهایی که از پاکستان بازگشتند کمک های غذایی اضطراری ارائه میکنند. اکثر این خانواده ها توانستن فقط مقداری از نان برای سفرشان بسته‌بندی کنند و در حالی که گرسنه، ناامید و نیازمند حمایت هستند به کشورشان برگشتند. زمانی که این خانواده ها در مرز میرسند ما به آنها بسکت های غنی شده میدهیم و پس از ثبت نام توسط سازمان بین المللی مهاجرت برای خریداری مواد غذایی و یا سایر نیازهای اساسیشان برای آنها پول نقد ارائه میکنیم.
دو خلو در نړیوال پروگرام دو ویان زیادی سپید معلومات نمخی دقیق داری تروسه دو او 15,000 سنشه و کډوالو سره د خوراکي توکو او د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال ادارې د نغدو پیسو مرستې کړي.
در این ماه پروګرام غذایی جهان تقریبا به 250,000 عدد کنندگان کمک کرده است. اما با زمستان سخت پیش رو با بحران مالی گسترده پروگرام غذایی جهان بقای این خانواده ها در خطر است. ما برای کمک به 1,000,000 عدد کنندگان برنامه ریزی شده در مرز و برای زنده ماندن آنها در زمستان پیش رو در مناطق بازگشتشان نیاز فوری به 27.5 میلیون دلار داره.
افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام د دفتر مشر میرمن شاه ویلی ویلي چې سړيونکي کورنۍ په یو ډېر نامناسب وخت کې خپل هیواد ته په داسې حال کې سړيږي چې د هیواد د نفوس تر دریو څخه یو برخه وګړي په دې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه به کوم ځای څخه ترلاسه کوي. میرمن لی افغانستان کې ویجاړونکي زلزلې کمزوري اقتصاد او د اقلیم بحران ته په کتنې ویلي چې پاکستان څخه افغانستان ته سړيونکي 1,000,000 کډوالو سره د مرستې لپاره ویشهشلی پیزیبل ډالر ته په بیرلی ډول اړتیا لري. د خړو د نړیوال پروګرام د رئیس د وینا پر اساس سړيونکي کډوال ډېر کم اقتصادي فرصتونه په مخ کې لري او اکثره هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره هڅې کوي. د خړو نړیوال پروګرام د دغو پیسو د برابرولو دا غوښتنه په داسې حال کې کړي چې دغه پروګرام په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اکثره ادارې د بودیجې د کمبود سره مخ دي. د بودیجې د کمبود له امله د روان 2023 کال د 13 اګست په میاشت کې د خړو نړیوال پروګرام دې ته اړ شو چې په افغانستان کې د 10,000,000 مرستو او افغانانو باندې خپل مرستې باندې کې د دې ونې په سر کې د بشرپال مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي مرشي برسیل اعلان وکړ چې له پاکستان څخه سړيونکو افغان کډوالو د لومړنۍ اړتیا د پوره کولو لپاره 10,000,000 ډالر ځانګړي کړي دي. د پاکستان حکومت د اکتوبر د میاشتې په 3 له دغه هیواد څخه د 1,000,000 قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو د استلو پریکړه وکړه او دغه کډوالو ته د نوامبر د میاشتې تر لومړۍ ورځې مهلت ورکړه چې دغه هوا څخه ووزي او کنه د ټاکلې نیټې وروسته به ونیول شي او خپل هوادو ته واستول شي. ملګري ملتونه وایي چې د افغان کډوالو د استلو د بهیر له پیل څخه تر اوسه درې سوه پنځه اویا زره افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنې شوي، خو د طالبانو حکومت وایي انزبی الله مجاهد له پاکستان څخه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمېر له څلور سوه زرو څخه زیات ښیي.
درنو اردوونکو تاسو زموږ د خبریال کنم شنور رپورٹ ورو ده. اوس به د پاکستان راستنه شو جبري راستنه شو افغان کډوالو د ژوند حالت وضعیت او غیر سره د کډونکو مرسته په اړه د سیاسي چارو څېړونکو مدني فعال او وانتون استاد خاغلی جاوید مومن صاحب موږ سره خبرونه کوي ملموسي. مومن صاحب خبرونه ته په خیر لسه. خوشاله
اوس
منصب د نومبر د لومړی نیټه نه پس د دې اوس نو تاسو خبرې کو درې هفتو نه زیات کیږي د درې هفتو جریان کې تاسو هغه غوننه کوي چې ورغلی وي او د راغل ستنه شو غوننه هر کلیم کړو خپل د سترګو لیدل حالت وسته سم ولیدل په تور هم کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. پراته نشکه د کوم کډوال چې دوی هغه کوم تاریخ ورته ټاکلی وو چې باید پاکستان پریږدي او افغانستان فره ووړي، دا ټول ته په ډاګه ده چې په داسې شرایطو کې دوی پرېکړه وکړه چې یو خوانه ژمی را روان ده، له بلې خوانه د هرات خونړۍ زلزله او بیا له بلې خوا اقتصادي بحران سره موږ مخامخ یو. دې ستونزو سره سره دوی دا کار وکړ چې دا زه فکر کوم خلاف دی هغه نړیوال کنوانسیونونو او د مهاجرت کنوانسیون دی، ځکه چې په جبري توګه دوی حق نه لري، هیڅ یو هیواد حق نه لري چې په جبري توګه کډوال دی وباسي، ځکه هغوی ته شرایط ټاکل شوي دي. موږ کله چې هغه لومړۍ ورځې کې کوم تاریخ ورته ټاکل شوی ورغلو د هرکلي لپاره ډیری کډوال خوشاله په دې ول چې بیرته خپل وطن ته راګرځي، خو له دې سره سره ستونزې هم موجود وي او تر اوسه پورې ستونزې شته. ځکه هغه د کډوال راوستي دي چې هغوی دغه د څو کالو په لړ کې داسې یو ژوند د بخورنمیر ژوند ځان ته جوړ کړی وو، یعنی داسې کډوال پکې نشته افغانان چې هغه پانګوال وي، هغه تاجران وي، هغه سرمایه داران دي، هغه کوم د داسې مسلک خاوند وي چې هغوی راوست دي، بلکې هغه کسان دي چې هغوی یا کراچۍ درلوده او یا هلته داسې د خټو کورونه جوړ کړي وو چې یوازې هغه ژوند دي تیروه. دا هغه کسان ول چې دوی راوستل، حتی داسې کورنۍ وي چې اکثریت کورنۍ سره لس زره کلدارې هم په جیب کې نه وي، حتی داسې کورنۍ وي چې عادت صاحب هغه ځای نه سره اړیکې نیولې وو چې دغه د لارې کرایه ورسره نه وه، په یو موټر کې حتی شپارس کورنۍ هم په دغه غټو ټیلري موټرو کې شپارس کورنۍ هم ځای پر ځای شوي وې، د دې لپاره چې دوی د کرایي وس ورسره نه وو څو کورنۍ یو ځای شوي ول او بلاخره راوختي وو. یعنی سره له دې ډېرو مشکلاتو سره دلته چې کله راوختل دا سمه ده چې اسلامي امارات هم ورته هغه تابع نیولی وو، د دې تر څنګ ملي سوداګر بنسټونه افغانانو ډیر ورته هغه آمادگی چمتووالی نیولی وو، دا د هغه لنډ پلان یا لنډ وخت لپاره کفایت کوي، ولې مهال پلان لپاره دغه کډوال چې راوړي تقریبا نیم میلیون ته رسیدلي. نو دا د څه یو خدا چې دلته په خپل افغانان له فقر سره کمزوري اقتصاد سره مخامخ دي، ډېر هغه ستر ستونزې د دوی د کورونو نشتون دی، ډېری کور نه لري، د کرایې وس نه لري چې دوی کرایه ورکړي، ځکه چې دلته ورسره هر کور سره وګوري شپږ اووه اته ماشومان دي، د دې تر څنګ چې د کور وس نه لري اپا د خوړو ورته سم دوی ته مهیا نه دي. بله مسله چې تر ټولو مهمه د دوی اندېښنه ده، دا د کار مسله ده. موږ کله یو کاروبار جوړ کړی و، ځان ته یو کوچنی کاروبار یا کراچۍ و یا یو دوکان جوړ کړی و یا یو فابریکې کې کار کوو، ولې اوس چې کله راغله او هغه ژوند نه مالکه مخکې چې یادونه وکړه فقط هغه ماش اخیستي دوی ژوند به
مومن صاحب پختنه مونږ سره ډیر دی کوشش بداو کوچې د ټول اړخونو باندې تاسو نظر واخلو سم چې لدلې دي سم او دلې دي خپل تجربه او خاطره مشاهده راته وسته کده دوی د خلینه تاسو کراته دا وسته چې پاکستان نش دوی کل راستل دوی سره څنګه چلن شوی مونږ د سی هم او دلې چې جدادونه تی سار کھڑی دی د 5000 روپو نه زیات ورته پریخ نه دی مالونه ورته نه دی پریخ دغه خبرې تاسو وره دي
ا دغه څنګه ستاره بالکل زکه چې مون کله دغه کوم افغانان چې مون راتله مون ګلان په غاړه ته ولا تا جړلې نو چې کله تری پښتنه مکو یو خدا او چې جړا د دې د خوشاله جړا بل ډیر ته تنشي ول تنشي په دې ول چې انت ډیر فلم کې کې د مامخ کې دا ونه کلی پراسمې کې په داسې کورنۍ وي چې دوی دا ویل چې مون سره یعنی دوی یادونه کوي چې اسرائیل چې اسرائیل له داسې چلان د فلسطینیانو سره نه کیدا صحیح سمه ده چې فلسطینیان مخامخ په ولي پټا مړه کوي خو هیڅ کله وخت دوی بې عزتي نه ده کړې ده ولې دا چې اسلامي واته دوی وایي چې حتی زمونږ دغه خپل زنانه وي دوی راځي تلاش کوي طلاو او څه چې ورسره وي هغه اخلي پیسې واخله بکسونه ماته یعنی ورسره ډېر بد چلند دی همدې لپاره چې کله دې خورا کړی حتی د دې په سترګو ژراره چې ډېر خوشاله وي حتی دا ژوند دې د خیمو ژوند ورته ډېر غوره ښکاري نسبت هغه ژوند نه ځکه چې ورسره بد چلند دی چې تاسو به تصاویر لیدلې وي چې حتی د دې یو بوډا هم دوی لیازنه د کړای دی یو بوډای مورکې دوی لیازنه د کړای یعنی په هغه ډول چې موږ اصول لرو د مهاجرت قوانین دي اصول دي شرایط دي چې باید یو که چېرته یو هېواد تخینی چې پریکړه کوي چې کډوال راوباسي نو هغه ځانته شرایط لري ولې دغه ډول چې دوی دغه کډوال یا افغانان راوستل دا یعنې نه په انسانیت د هغه د انسانیت په قاموس کې نشته یو هغه دیني اړخه نو نه په بشریت کې څه نه په انسانیت او نه په دیني اړخه چې ورته وسیلو دا شی نشته دا چې په دې شکل افغانان د راوباسي او بل اخره له مشکلات او ستونزو سره سره خو زه فکر کوم عادته دا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا سیاسي اړخ لري او د فشار لپاره دا کار کوي دا نن چیرته امریکا یا بل هیواد ورته چې قایش پیسې ورته پیته دی چې د کډوال راځي تاسو دوی ته دا مهم نه ده چې دا غیر قانوني دي کنه ځکه که چیرته د غیر قانوني خبره او خدای تلويس کال نو ولې به غیر قانوني کډوال ساتل د خپل
هیواد دی منو خبرې کو خبره چې تاسو کډار ته وایسته چې دوی چې کله تاسو ولې د تاسو د غیر احساسات او وطن طبيعت تر ستنې دل د کی کم وختونو افغانان زیات دي دغه تازه چې تلیو دي سقوط نه پس ک نور وختونو هم وو بیرته راستنندونه پس دوی احساسات سو
د دې کې بالکل دا دوه کټګوري شته د څو یو خدای چې تازه تللی دی هغه ډیر کم ول خو هغه په فونی کسان هم پکې ډیر زیات وو تازه هغه کسان هم چې مثلا په اردو کې کار کړی وو ډیر تر ګرځېدلی دی یعنی د تازه چې د غزښت په حالت کې پلیلي هغه کسان هم را وستل شوی دی خو تر ډیر بریدا پورې هغه کسان دي چې هلته ما مخ یادونه وکړه چې یو څو لسیزې هلته تیر کړي دي په پاکستان کې هغه کسان تر ډیر بریدا هغه پکې شتون ډیر زیات
صحیح تاسو دا خبره چې کوي چې هغه خلک را شړل یا ربیر تر لګل دي چې اقتصادي حالت خنو یعنی کشتمن کډوال نو پاکستان په سلسله مالدار ماجر نو امریکا ده
بېلکل د سم ترام دا کسان دی مونږ سره ولید لید کاتم درلو دا والته چې کله مونږ وضعیت نه دی غوي ولید دا کسان دی یو وخت هم دوی نه باسي ځکه چې هغه د دې په ګټه دی ته ډیر افغانان شتمن شته چې فابریکې لري کاروبار غټ تر کاروبار لري په پنجاب کې په کراچۍ کې چې زه معلومات لرم په ډیرو ځایونو کې دا افغانان شته مرده دا داسې کسان دي چې ما مخکې یادونه وکړه چې د دوی د اقتصادي وضعیت ډیر زیات هغه په ټیټه کچه ژوند درلودو چې ما مخکې مې یادونه وکړه د بخوري نمیر ژوند او نور داسې افغانان ته کې نه ول چې هغه پیسېدار افغانان ول یا خو یې هلته کاروبار درلوده ښه کاروبار درلوده چې هغه د پاکستان اقتصاد ته ګټه ورسي هغه کسان نشته هغه اوس هم په پاکستان کې څه با عزت ژوند لري او هغه ته څه نه وایي
صحیح بیرته چې دوی راغلي دي تاسو به اوس هم جریان کې استه افغانستان کې استه خپل فعال استه د وطن د مسایلو سره تماس او رابطه لري د واکمنو طالبانو کغه ننګرهار حکومت دی او مرکزی حکومت دی د دوی مرسته څنګه تاسو وینئ؟
دا د فایل کښې چې ما مخکې یادونه وکړه، پرته له شکه چې اسلامي امارات ټول فوکس ډېری فوکس یې په کډوالو باندې و، حتی ملي دفاع وزارت ورته ځانګړي موټرې ورته ځانګړي کړي وو د دې لپاره چې دغه کډوال دغه افغانان چې راځي له تورخم نه دوی باید راواړوي. نور بحثونه هم ورته ځانګړي شوي ول، کمپونه ورته هلته هغه کوم کسان چې کوم افغانان چې دلته مثلا په ولایاتو کې کور نه و یا خپل خپلوان نه ول، هغه اوس هم په کمپو کې هلته په خیمو کې ژوند کې کمپونه ورته وهل شوي ول. او بله مسله خواړه هم ورته درې وخته خواړه ورته هلته تیارېدل، ورته آشپزخانه جوړه شوې وه سیاره. د دې تر څنګ زموږ ملي سوداګر، زموږ ملي بنسټونه، افغانان هلته خواړه به ورته راوړل، دوی ته به تیار خواړه ورته تیارول، هلته آشپزان ورته نیولي ول، ورته هر څه تابیا نیول شوي ول. ما مخکې هم یادونه وکړه چې دا د لنډمهال لپاره کفایت کوي. دا اوس عابد صاحب ما سره تقریبا څو کورنیو په واټساپ کې اړیکې نیولي دي چې هغه مثلا ننګرهار کې دي او په کابل کې ده. په کابل کې یو کس راسره اړیکه ونیوله، استاد تاسې یو کورنۍ ده چې نوي راغلي دي، هغه په یو چاردوالي مې اوس ورته هغه کړې ده، فقط خیمه مو اوس نه لري. نو هلته داسې یو ژوند کوي چې خپله د دوه میاشتنی ماشوم هم لري، یو بل ماشوم یې خود چې زیړي مرض نیولی ده، او تقریبا درې څلور ماشومان نور هم ناروغان دي، او عوام په کابل کې زیره سره شوې ده. نو ما ته ویلې که چېرته داسې یو و پیژنې ورته چې وشي کړی کمبر نه شي کولی هغه خیمه او دغه ورته هم برابر کړي ډېر بخښ. یعنی داسې کورنۍ هم شته عابد صاحب، اوس وضعیت ډېر زیات خراب ده په ولایاتو کې، حتی داسې خیمې هم ورته نشته چې دوی ورځ شپه تېرې کړي. په کابل کې یو بل کس راسره اړیکه ونیوله چې پنځه کورنۍ دي، دا پنځه واړه کورنۍ چې وګوري وضعیت ډېر خراب دی، او دوه کورنۍ بې سرپرسته دي، حتی هغه زوی ډېر یعنی تر اوسه بلوغیت هم نه ده رسېدلی. نو هغه کورنۍ وایي چې بیخي وضعیت خراب ده، حتی د کور کرایه ورسره نشته. یعنی دا مشکلات او ستونزې هغه ډېرې زیاتې شته دي چې ولایاتو کې په مختلف ولایاتو کې دي تللي دي، خو اوس د کار زمینه ورته مساعده نه ده چې دوی وشي کړی، ځکه ما مخکې یادونه وکړه هلته خو یو خو د پاکستان حکومت تصمیم نیولی چې 5000 کلدار نه زیاتې دوی سره پرېږدي نه، ولې دوی چې دلته راځي ما مخکې یادونه وکړه د کرایې پیسې ورسره نشته. دا په ټوله کې یو ستره ستونزه ده. دا نشي کولی چې یوازې اسلامی اماراتو یا ملي سوداګر وشي کړی، دا مهار کې مدیریت کړي. په دې برخه کې باید نړیوال بنسټونه او کوم بنسټونه چې دي په نړیواله توګه دوی چې چېرته وشي کړی د دې لاسنیوی وکړي، دا به ښه وي او ډېر ژر به مدیریت شي. غیر نړیوال بنسټونه زه فکر کوم چې ستونزمن کار ده چې دا د مدیریت شي، ځکه تاسو ته معلوم ده چې په افغانستان کې کله چې نظام بدل شو د بېکاري کچه هم وچته شوه او اقتصاد هم خلکو ضعیفه شوه.
د امریکا غږ نه راډیو د نن وضعیت د خبرونه در نوردونکو، نن موږ په افغانستان کې چې د تیر درې هفتونو بیرته راستنه شوی افغانان چې پاکستان په جبري توګه بیرته ستنه کړی دي، د هغوی په حالت خبرې کوو. د خورو نړیوال سازمان وایي چې دوی سختو مشکلاتو سره مخ دي او لږې او ناامیدۍ په حال کې دي. ښاغلی استاد جاوید مومن صاحب راسره دی چې دوی د افغان کډوالو هرکلی دپاره تورخم ته ورغلي وو او هلته د هغوی حالت د نږدې نه دلی. محترم مومن صاحب، تاسو دغه د ولسي روحیې باره کې کله ته وویست یو لږ یادونه خو مو وکړه چې دوی چې راغلل هرکلی ته خلک ورغلي وو او پاخه خواړه ورته راوړو. نور مجموع کې هغه افغانان چې په افغانستان کې میشتي د خپل وطنوالو ته څنګه دغه هرکلی ویل دی؟
بالکل عابد صاحب، یو خدا چې افغانان بدبختانه کوایم دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله زموږ له ګاونډیو نه ښې خاطرې نه لري، او په خاص توګه له پاکستانه. دا افغانان ډېر حساس دي د دې هېواد په وړاندې، او د دې لپاره هم چې پاکستان سره ډېر حساس دي، نو ټول افغانانو کوشش دا و چې خپل راستنېدونکو افغانانو سره مرسته وکړي. او واقعیت همداسې و عابد صاحب، باور وکړئ چې داسې کسانو دا خبره وکړه چې مونږ به د خپل ډوډۍ نیمو خو کډوال د غرافنیدو کې افغانانو سره به شریکو او دا ثابت هم کړه. ننګرهار کې چې مونږ کله ولو د شینوارو قوم په خپل هر ورځ به سرک له حال التزای جوړ کړي او دوی ته خیا دیګان باندې کړو چې کله به د موټر راتلی دوی ته به پاخه خواړه ورکول. همداسې په ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې په خپل پتورخان کې لکه څنګه چې ما ویلې مونږ کله چې لاړو هماغه ورسای تاریخو نو دومره رسنۍ هم راغلي نه وي، یعنی کمپاین ډیر ورته شوی نه و. نو مونږ کله چې هرکلی ته راغلو الحمدلله غنه وروسته رسنۍ نور ملي سوداګر دې ته وهڅول شو چې حکومت کې ما خپله شخصا عادي صاحب څو ملي سوداګر سره هم چې اړیکه ونیوله هغوی راغله په خوراکه مواد په برخه کې او داسې د کمپالو د نور مسایلو په برخه کې زمونږ تجربه وشو کړی د دوی لاسنیوای مو وکړه. د دې ترڅنګ چې موږ لاسنیوای وکړه نور هم موږ افغانان دې ته وهڅول چې الحمدلله ټول افغانان ورسره لاس یو کړه. او افغانان یو څه بل ډېر خوشاله پدې ول چې هر ځلې یو ستونزه چې رامنځته کیږي په افغانستان او د پاکستان ترمنځ هغه سیاسي ستونزې دوی راړوي، کډوال ځوروي، په کډوال باندې فشارونه راولي. نو افغانان غوښتنه نه دا وتر ډېر بیده پورې چې هلته که نور افغانان همی د شتمن هلته فابریکې ولري هلته کاروبار ولري دوی باید راشي د خپل کاروبار افغانستان کې دلته شروع کړي پایلې کړي. دغه کوم رسنیدونکي افغانان چې دي دوی ته زمینی زمینه مساعدې کړي. حتی دلته په لویو شرکتونو فابریکو باندې غږ وشو چې هغه کسان چې بهرني کاریګري نیولي د ګاونډیو هیوادونو که هغه د پاکستان دي هر څوک دي هغه پر ځای که چېرته به رسنیدونکي افغانان ونیسي. په دې باندې ډېر زیات یعنی دا د خلکو د افغانانو روحیه ډېره اوچته روحیه وه د دې په وړاندې. یعنی تاسو ته بهتره معلوم دا بیسټ چې داسې یو حالت کې چې اقتصادي وضعیت مو خراب وي، سیاسي انزوا سره مخامخ حکومت پرسنټ نه پیژندل شوی او انته د هرات مسله رامنځته شي، په دې حالت کې چې یو ځل څلور لکه یا بیا یا نیم میلیون کسان راځي دا ډېر سخت د مدیریت د حکومتونو لپاره. ولې دا چې د افغانانو روحیه وچته ولا او د دوی په وړاندې اساس ول او افغانانو غوښتل چې نور ګاونډیو کې چې کوم دوی ورونه دي افغانان دي له سوري سره راسته لاس او ګریوان دي نو ټول لاس یو که او دوی سره کومک مرسته وکړه. بیا هم زه په افغانانو په ټولو ولسونو باندې غږ کوم په سوداګرو باندې چې په هر ولایت کې دغه رسنیدونکي کډوال رسنیدونکي افغانان چې ورځي هلته کوم شتمن دي هغو باندې غږ وکړي چې د دوی لاسنیوی وکړي. ابه صاحب که په هر ولایت کې د دې کډوالو سوداګرو باندې هم شو دوی کولای شي چې هغه کورونه ورته کرایه کړي او حداقل د ژمي پورې چې تقریبا درې څلور میاشتې ډېر یخ ژمی ده که وشي کړی دغه زموږ سوداګر زموږ ملي پانګوال د دوی لاسنیوی وکړي زه په دې مطمئنم د دې تر څنګ چې نړیوال بنسټونه هم دي نو یو څه کولای شو چې د دوی مدیریت وکړي او بالاخره دغه بحران وساتي دوی. غیر له هغه نه زه فکر کوم چې ستونزمن کار دی.
منګه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کیپټن اشمت الله شهیدی هغه ویډیو لید چې تورخم تللی او ولته د رغلو وطنوالو سره ولیدل او بیا ژمنه وکړه چې تاسو ته خبره وکړه چې زبخ ټول هغه افغان تجارانو او شتمنونو هله وکړه چې خپل حالت کې حیثیت کې د خپل وطنوالو سره سخت وخت کې ودرېږي. خپل امریکا ته راغله د سبادل ته په کالیفورنیا کې د مرستره غونډول یو غټ پروګرام ورته نیول شوی دی چې احمد شهید سره به خلک همکاري کوي د پیسې وبیرته هغه افغانان ته وړي چې هغه نوی راستنه شوی دی. ستاسو فکر باندې د شانت ملي سیرې ملي مشهور خلک یا ټولنیز رسنۍ کې فعال خلک دوی څه مسولیت لري د خپل نو راستنه شو افغانان د حقوقو لپاره؟
بلکل ډېر ښه پوښتنې ته مو اشاره وکړه. بس دې کې هېڅ شک نشته د هغه کسان چې ملي چیرې دي او خلک پرې باور لري، اعتماد لري او پیژني خلک او د ولسونو په زړونو کې ځای لري. هغه کولای شي په دغه سوالاتو کې ډېر ښه رول ولوبوي لکه څنګه چې زموږ د ملي کرکټ لوبغاړی او کپتان شهیدی صاحب چې زه فکر کوم دا هغه قهرمانان دي چې د افغانانو هر وخت کې د افغانانو په شونډو مسکا راوسته ده د دې ترڅنګ چې دوی د خپل پاغه لوبو کې خپل پاغه په ورزش په ټګر کې ځلیږي او افغانان ته فخی راوړي. دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې نن زموږ کپتان د ملي ټیم کرکټ کپتان دی امریکې ته، او زه په دې مطمئنه یم چې ډېر افغانان به په امریکې کې ورته راټولېږي، ډېر سوداګر، حتی د دې ترڅنګ چې هغه ملي پانګوال به ورته راټولېږي، د هغې ترڅنګ به هغه افغانان هم وي انشاءالله چې هغوی ډېر وړوکی کاروبار لري، خو د دې لپاره د یو ملي احساس لپاره به راټولېږي او لاسنیوی به د شهیدي صاحب کوي، او شهیدي صاحب به بیا د زموږ د راستنېدونکي افغانانو لاسنیوی کوي. دا زما له نظره زه فکر کوم چې ډېر ښه یو اقدام دی. زه په ټولو افغانانو باندې غږ کوم، حتی د د دې ترڅنګ شهیدي صاحب دا کار کړی دی. زمونږ د کرکټ ډېر نور اتلان دي، لکه راشد خان، لکه نور کسان چې مجید بدران، دا هغه کسان دي چې زه فکر کوم نه یوازې دا چې افغانانو په زړونو کې ځای لري، د ډېرو بهرنیانو په زړونو کې ځای لري، چې هغوی هم دې ته هڅولی شي چې بالاخره افغانانو سره کومک و مرسته وکړي. د هغې ترڅنګ زمونږ سیاسون، زمونږ کوم استادان، کوم ملي څېرې چې دي، هغوی کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. عابد صاحب دا له دې فرصت نه کولی شي ښه ګټه پورته کړي. افغانان سره منسجم کې په یو وحدت سره په دغه سي بحراني حالت کې موږ کولی شو چې افغانان راټول کړو. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، د څه مو چې کله کوم خان ته لاړلو، نو هغه کومه ویډیو چې جوړه کړه، هغه صرف یوازې د دې لپاره نه و چې موږ د دغه راستنېدونکو افغانانو هرکلی وکړو. دا یو اړخ و، ولې بل اړخ دا و چې موږ افغانانو ته انګیزه ورکړه، سوداګرو ته مو انګیزه ورکړه، چې دغه وخت د بیړني وخت دغه وخت ما هو چې موږ تقریبا د درې څلور سوداګرو چې غر سوداګرو بیا هو غږ مو ورسول، بل اخر هغه دې تعذر شول چې په میلیونونو افغانۍ دوی راشي، خوراکه مواد، کمپلې او نور هر څه کومک وکړي او مرسته وکړي. عادت صاحب نه یوازې دا چې د راستنېدونکو په اکله دغه سې ملي سیرې او ملي سوداګر کولای شي چې بحران حل کړي، حتی زمونږ په نورو ډیرو برخو کې کولای شو په افغانستان کې دغه سې غږ اوچت کړو. انشاءالله زه په دې مطمئنم چې افغانان به په یو غږ سره، په وحدت سره راټولېږي، او بالاخره د ډېر غټو غټو سترو ستونزو د حل لپاره به د حل لارې پیدا
کړي. وروستۍ دوه دقیقې پاتې دي، غواړو د ټول موضوع یو خلاصه وکړو. ستاسو نه مننه چې معلومات هم شریک کړل، مشورې چې تاسو واورېدل، خاطرې د شرایط چې کوم ناغوی تیریږي. افغانستان کوم حالت کې چې دی، او یو ورځ به څو خلک راستنی کې وطن دی، مهاجرت ډېره موجود شي، د وطن نه خکېدې نه شي، سړی کار وطن کې بیا هم بے وطنی، او یو ورځ به بیرته راستنی کې. دغه چې راستنه شوې دي او چې روان دي، دوی لپاره د اوږدې مودې یا د دایمي ژوند د اوسېدو د پر تاسو مشوره لري چې کم کم کارونه وشي چې د پخ په وطن کې پاتې شي خپل؟
بالکل، عادت صاحب مطلب ډېر ښه ټکی ته اشاره او ډېر ښه پوښتنه هم وه، ځکه چې ځای لري چې باید اشاره وکړو هغې ته. په دغه کډوالو کې عادت صاحب باید څه پیدا کړی چې هغه کولی شو موږ له دوست څخه کار واخلو. دا صحیح ده چې په دوی کې هغه څه متخصصین نشته چې موږ هغه توقع لرو، ولې عادت صاحب ځینې کسان دي کله چې موږ ولیده، ځینې کسانو مثلا کولی شي دغه د بوټانو په فابریکې کې هلته کار کړی و. دوی کار دا ده مثلا څنګه بوتان جوړیږي، تولیدیږي، د ماشینري باندې پیل. ځینې کسان دي پکې خیاطان دي، مثلا خیاطي زده ده. ما سره شخصا په خپل څو کسان اړیکه ونیول، کړه چې حالت په قابل کې موږ داسې یو ځای پیدا شي چې موږ وشو کړی د خپل دلته وشو کړی د خیاطي داسې یو مارکیټ کې موږ ځایره کې موږ، یعنی په دې معنی چې دغه وړو کې کسبونه دوی زده دي، که چېرې ته موږ غواړو چې دوی ته یو د کار زمینه برابر کړو، یو خدای دا کولای شو دغه څه زمون سوداګر دول لپاره کولای شي ځینې فابریکې وړي وړي پیدا کړي، په هر فابریکې کولای شو په فلګونو کسان په کار بوخ شي. د دې ترڅنګ چې دا کار کولای شو، بل کار چې ډیر مهم هغه دا ده چې موږ کولای شو دغه کوم سوداګر مو چې دلته دي، دلته فابریکې لري په ډیر ارزانه بیه، لکه ما چې مخکې یادونه وکړه، له نورو کاریګرو نه دوی کولای شي چې ښه کاری فرصت دوی ته مهیاس یو ښه کولای شي چې کار وکړي، ځکه دوی هلته روزل شوي دي په دې برخو کې، او دوی نه کولای شي چې موږ کار واخلو. او بله په ټوله کې دا پوښتنې تکراروږي، عادت سره دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا یوازې د سوداګرو نه ده. موږ هغه وخت کولای شو چې هم دوی ته رسیدګي وکړو چې په ټوله کې د حکومت پالیسي بدله شي، یعنی په دې معنی چې په پرسیات وپیژندل شي، او بلاخره په نړیوال نظام کې دوی اړیکې جوړې شي، او بلاخره دلته بیرته دولتونو د خپل اړیکې جوړې شي، سفارتخانې خلاصې شي، هغه نه وروسته موږ کولای شو چې کاري زمینی برابر کړو. د دې تر څنګ د حکومتونو دا دنده ده، دا اوس دا غوري سمت چې حتی دلته په هرات کې چې بیرته دا فابریکې فعاله کیږي، دلته په زرګونو کسان په کار بوخت دي.
مومن صاحب تشکر، بخنه کوي دا پروډوسر ته اشاره وکړه چې خبرې خېدې خو وخت کم شو. نن انشاء الله تاسو بیا نور خبرونه کوي، بیا زحمت درکو تاسو نه نور خبرې وورو، ته وخت نه او زحمت نه ډیر مننه کوم. تاسو درنو درکو هم د سرزمګا نن نه خبرونه نن وضعیت پاتې رسیدي سوشي بو کې د ستاسو غږ خبرونه پیلون کده منتظر اوسئ. ماته اجازه راکړئ. الله حافظ.